دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی لومړی د سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو ځانګړي استازي او په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په توافقنامه کې له طالبانو نه وغوښتل شوي چې پر حکومتي ځواکونو باندې به بریدونه نه کوي. خو خلیلزاد ویل چې طالبانو له متحده ایالاتو سره دا ژمنه کړې وه چې د تشدد او تاوتریخوالي د کمولو کوشش به کوي. کاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس لارې د ژورنالیستانو سره خبرې کولې. د حکومت د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقت نامې له لاسلیکېدو وروسته طالبانو په تیرو دوه نیمو میاشتو کې پر حکومتي ځواکونو باندې 2212 ځلې بریدونه کړي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په شمول 4098 کسانې په دې موده کې وژلې دي او 9340 نورې ټپیان کړي دي. خلیلزاد زیاته کړه چې له طالبانو نه د متحده ایالاتو لومړی غوښتنه دا وه چې له ټیررزم سره د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د شروع کولو یو شرط دا و چې حکومت او طالبان به خپل قیدیان آزادوي. خلیلزاد د داعش په خلاف په روان جنگ کې د طالبانو د مهم رول ذکر هم وکړ. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکو نن د شنبې په ورځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې واقع د تورخم دروازه د یوې ورځې لپاره د افغانانو په مخ پرانستله. په سیمه کې زموږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي توقع کیږي چې له موقع نه په استفاده به 15,000 افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي بیرته خپل هیواد ته راواوړي. د سینن تلویزیونی شبکې نن سهار رپورټ ورکړ چې د امریکا د نیوادا په ایالت کې د 6.5 درجو په قوت زلزله راغلې. په تیرو 6 کلونو کې دا لومړی غټه زلزله وه. د متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې د ادارې د رپورټ سره سم زلزله د لاس ویګس د ښار نه تقریبا 225 کیلومتره لرې د کالیفورنیا له سرحد سره څیرمه په غرنۍ سیمه کې شوې او په ځمکه کې 4.5 میله ژوره وه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش سټیو لینک له خپلې حکومتي دندې نه برطرفه کړی دی. واشنگتن کې د امریکا غا خبريال وایي چې د امریکا د فدرالي حکومت فعالیتونو د څار د ادارو د رئیسانو د لیدل کولو په سلسله کې دا د ښاغلي ټرمپ وروستی اقدام و. وصله حق چې ښاغلي ټرمپ د امریکا د سنا مجلس لخوا د مؤاخذه کېدونه بری وزیمه شو. هغه د مختلفو حکومتي ادارو درې لوړ پوړي مستقل مفتشان له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي. ټرمپ د جمعې په ماښام ناوخته د امریکا د اساسو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی ته په خپل یو رسمي لیک ولیکل چې دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر عمومي مفتش نور اعتماد نه لري. خو میرمن پلوسی په ځواب کې ویل چې عمومي مفتش ته محض دې لپاره سزا ورکړل شوې ده چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې خپله وظیفه اجرا کوله او دا د حکومت د وطن پرستو مامورانو په خلاف د ښاغلي ټرمپ د خطرناکو اقداماتو یوه برخه ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ماښام د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې اعلان وکړ که واکسین جوړ شي او کنه متحده ایالات به خپل سوداګریز مرکزونه بیرته پرانیزي او خلک به خپل عادي ژوند پیل کوي. ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ په جنوبي چمن کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وینا کوله وویل چې د کال تر پایه پورې به د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس واکسین تیار شي. ښاغلي ټرمپ وویل څرنګه چې د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې متحده ایالات وکولی شو چې په چټکۍ سره د منهټن د پروژې له مخې د لومړي ځل لپاره اټومي بم تیار کړي، همدغه شان د کورونا د کووید 19 ویروس د واکسینو د تیارولو لپاره موجوده پروژه چې د آپریشن ریپ سپیډ په نوم یادیږي هم په پوره چټکۍ او سرعت بشپړ کړي. دا یوه دومره غټه صنعتي او ساینسي پروژه ده چې مخکې زموږ خلکو مثال نه و لیدلی. خو دیموکراتانو، طبي ماهرانو او نامتو ساینس پوهانو د ښاغلي ټرمپ په نیمګړي پالیسي باندې انتقاد کړی دی او ویلي دي فکر نه کوي چې دا واکسین به د ښاغلي ټرمپ د ژمنې سره سم د روان میلادي کال تر پایه پورې تیار شي. ټرمپ د واکسینو د تولیدولو د پروژې د کار د څارنې او توضیح کولو لپاره دوه لوړ پوړي مشاورین ټاکلي دي. یوې د امریکا د یوې مشهورې دواسازۍ کمپنۍ پخوانی مشر منصف سلاوو دی او بلې د امریکا د پوز یو برحال جنرال ګاستیو پرما دی. پرما به پوز ته دغه واکسینو د رسولو او توضیح کولو وظیفه په غاړه ولري. ټرمپ د پنجشنبې په ماښام اعلان کړی و چې د واکسینو د تولیدولو او د توضیح کولو د پروسې د چټکولو په خاطر یې د امریکا پوز هم چمتو کړی دی. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د جمعې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړی په داسې حال کې چې د سپین ماڼۍ د کورونا د ویروس پر ضد د مبارزې کاري کمیټه یا د ټاسک فورس رول په کراره کراره ختمیږي. د جمهور سیستم د بیا انتخابېدو د مشاورانو رول او نفوذ زیاتیږي. په دې ډله کې د جمهور رئیس ټرمپ زوم او د هغه مشاور جرید کوشنر او یو شمېر نور مشاورین مهم رول لوبوي. د ښاغلي ټرمپ ټوله توجه اوس د روان میلادي کال د نومبر په شلمه د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لورې اوښتي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمعې په ورځ اعلان وکړ که سګنی انتخابات یې وګټل، جمهور رئیس ټرمپ او لوی څارنوال ویلیام باربا د خپلو ځینو جرمونو له امله معاف نه کړي. بایډن ویل چې دی به دغه کار راتلونکي مستقل لوی څارنوال ته پرېږدي. په دې ډول معاملاتو کې لاس وهل د جمهور رئیس وظیفه نه ده. لوی څارنوال په حقیقت کې د امریکا د ولس مدافع وکیل دی. بایډن د یو رای ورکوونکي د پوښتنې په ځواب کې دغه تبصره وکړه. په عین وخت کې د پولیټیکو ورځپاڼې د رپورټ له مخې جو بایډن دا وخت له ټرمپ نه د عامه افکارو په سروېګانو کې مخکې دی. په هغو ایالتونو کې هم ملاتړ زیات شوی چې په 2016 میلادي کال کې رای ورکوونکو ټرمپ ته رای اچولې وې. د کورونا د کووډ-19 وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په نړیواله کچه د بډایو او نسمونو خلکو ترمنځ په اقتصادي ډګر کې خلا پراخه شوې ده. په واشنگټن کې د امریکا خبریال براین پیډن وایي چې دغه وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته نسمونو هیوادونو اقتصاد تباه شوی او د هر یو هیواد وګړي له کړاو او ربړ سره مخامخ دي. د امریکا خبریال وایي چې تر ټولو زیاته ناوړه اغېزه په مزدورانو او کارګرانو باندې کړې. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په امریکا کې د کورونا د کووډ-19 ویروس خپرېدو له امله یوازې 13 میلیونه بیروزګارو امریکایانو حکومتي ادارو ته د مالي مرستې درخواستونه ورکړل. ورځپاڼه وایي چې دا وخت په امریکا کې څه د پاسه 6 میلیونه خلک په کورونو کې ناست دي. سپینه ماڼۍ او د یو شمېر ایالتي حکومتونو ګورنران په دې هڅه کې دي چې تجارتي او سوداګریز مرکزونه بیرته پرانستل شي، خو تر اوسه لا د دغه وژونکي وبایي ناروغي خطر نه دی ختم شوی او ځینې کارګران خپلو دندو ته لستنېدونه په ویره کې دي. د ایټالیا حکومت د هغو قیوداتو د نرمولو اعلان وکړ چې د کورونا د کووډ-19 وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په ټول هیواد کې نافذ کړي وو. په دې موزي ناروغۍ باندې په ایټالیا کې له 1000 او 600 زیات ناروغان تر اوسه پورې مړه شوي دي. د ایټالیا اقتصاد سوکه شوی دی او بیروزګاری زیاته شوې ده. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکوي چې چین د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ټولو غړو باندې غږ وکړ چې ملګرو ملتونو ته خپل پورونه ورکړي او په مقابل کې باید خپل مکلفیتونه پوره کړي. د چین ښکاره اشاره د امریکا متحده ایالات ته وه. متحده ایالاتو د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په شمول د ملګرو ملتونو ځینو ادارو سره خپلې کلنۍ مرستې بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د تازه رپورټ له مخې متحده ایالات د دغه نړیوال سازمان 2 میلیارد ډالر پوره وړي دي او د امریکا د پوځ د ځانګړو قواوو یو پخوانی عسکر چې په افغانستان کې په جنگ کې د زړورتیا له امله ورته په 2013 میلادي کال کې په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د زړورتیا مډال ورکړیو. د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن ډي سي په ویروختون کې د 44 کلونو په عمر مړ شو. سټاف سرجن رونالد شوریر 13 کلونه د سرطان په ناروغۍ اخته و. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل.
په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر نږدې 6500 ته ورسید. د امریکا روغتیا وزارت وایي اکثره په دغه ناروغۍ اخته کسان په ډله ییز ډول په کورونا اخته شوي دي. د بل خو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو یو ټولنه له افغان حکومت څخه د کورونا سره د مبارزې لپاره د یوې ملي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې هکله پام وکړئ زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې د کورونا د وایرس 1114 مشکوکې پیښې تیز شوي چې 309 مثبتې ختلې دي. د کورونا د نوو ثبت شویو پیښو سره اوس په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 6402 تنو ته رسېدلی دی. اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د مړو شمېر 168 تنو ته رسېدلی او هغوی چې منلی شوي شمېر 298 تنو ته رسېدلی دی. ډاکټر مجروح ویل د لاسونو وینځل، د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله رعایت کول د کورونا د وایرس سره د مبارزې یوازینۍ لار ده. هغه ویل چې عامې روغتیا وزارت وروستۍ شمېرنې ښیي چې د کورونا په وایرس اکثره اخته ناروغان یا د یو دفتر یا یوې کورنۍ غړي دي چې د یو تن د بې احتیاطۍ او د نورو لخوا د ټولنیز واټن او ماسک د نه کارولو له امله هغوی هم پرې اخته شوي دي.
متاسفانه شواهد ښیي چې موږ تقریبا مثبت واقعات چې په افغانستان کې تر اوسه ثبت شوي دي دا په پراکنده ډول نه، په کتلوي ډول دي. اکثره یو کور کې یو نفر مثبت پیدا شوی، هغه څه د ټول کورنۍ غړي مصاب شوي. په یو اداره کې، په یو شرکت کې هر چیرې چې اصول رعایت شوی نه دی، هلته یو نفر د ټول غړو د دفتر یا کورنۍ غړي د مصابېدو لامل ګرځېدلی.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو او په ښارونو کې په خپل سر د تګ راتګ د بندیزونو ماتولو ترمنځ اړیکو ته اشاره وکړه. وویل چې بندیزونه د عامې روغتیا وزارت په مشوره لګېدلي وو، خو د بندیزونو پورته کول په رسمي ډول نه دي لرې شوي او خلکو په خپله دا کار کړی دی.
وزارت ساعتامه مقررې برداشتنه.
ښاغلي مجروح وویل د عامې روغتیا وزارت په تدریجي ډول د کرنټین د لرې کولو کړنلاره چمتو کړي چې درې پړاوونه لري او په لومړي پړاو کې درې میاشتو وخته اړتیا ده.
نیاز هست
په دغه کړنلاره کې دوهم پړاو دپاره یو کال او د دریم پړاو لپاره د یو کال وروسته اقدامات په پام کې نیول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین وویل چې دا وزارت تر اوسه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیسو د کمښت سره نه دی مخامخ شوی او د مالی وزارت ورته د پلان شوو پروګرامونو لپاره د پیسو د چمتو کولو ژمنه کړې ده. ښاغلي مجروح وویل چې نړیوال بانک د 100 میلیونو ډالرو څخه د زیاتو پیسو د برابرولو ژمنه کړې. 30 میلیون نور ډالر د آسیې پرمختیایي بانک لخوا د برابرېدلو ژمنه شوې ده. هغه ویل د دغو دوه بانکونو لخوا چې کومې پیسې برابرېږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا په برخه کې د نورو همکارو موسسو لخوا به په مصرف ورسول شي. ښاغلي مجروح وویل چې د آسیې د پرمختیایي بانک د پیسو څخه به یوازې 300 میلیونه ډالره د روغتونونو جوړولو لپاره د جمهوري ریاست د ملي انکشاف شرکت لخوا په مصرف ورسول شي. ښاغلي مجروح وویل اروپایي ټولنې لخوا د 500 میلیونو ایورو د مرستې په اړه لا هم خبرې روانې دي چې په پایله کې به دا معلومه شي چې دا پیسې به په کومه برخه کې په مصرف ورسول شي. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي لخوا د کورونا د وایرس په وړاندې په سمه د روانې مبارزې د ډاډ سره سره د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د اتحادیې او ټولنې د ګډې سرتاسري شورا چارواکي وایي چې د کورونا سره د روانې مبارزې څخه راضي نه دي. د دغه ټولنې چارواکو نن د شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د دې لپاره چې مبارزه پیاوړې او د پیسو په مصرف کې شفافیت راشي، د یوه ملي مسلکي او تخنیکي کمیټې جوړه شي. د دغه خبري کانفرانس یو برخوال ډاکټر پیس ساپی ویل چې د کمیټې جوړېدل د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده.
زمونږ د طبيبانو مسلکي، صنفي، تخصصي او تخنیکي کمیټې یو ایجاد شي.
د کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبي ولایت د وخان په ښار کې د 2019 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې خپور شو، چې اوس یې د نړۍ یو سلواتي هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د شنبې ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 3,8 تنه مړه کړي او 3,595,910 نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کابل په ښار کې په ګرځېدو بندیز د دې لامل سوی چې د ښار هوا په بیا ساري ډول پاک سي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا له حالت څخه د دوی ورځنۍ ارزونې ښیي چې اوس په دې ښار کې هوا په بشپړ ډول پاک سوی او د ککړتیا په تړاو یې اندېښنې ختمې سوي دي. په دې باره کې زموږ همکار ممتاز بهیر راپور راستولی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل ښار د هوا په اړه د دوی د پرلپسې ارزونو نتیجې ښیي چې اوس د ښار په فضا کې د موجودو خطرناکو ذرو او غازونو کچه ل خپل معیاري حد څخه هم راټیټه شوې ده. د دغه ادارې د اطلاعاتو عامر سخي سخه امریکا غته وویل چې دغه ارزونه لمخې د کابل هوا د پام وړ پاکه شوې ده. په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا زیات لاملونه وو. یو یې په ښار کې له حد زیاتو موټرو تګ راتګ وو چې لنی کمرغه وس تګ راتګ ډیر لږ او محدود دی او وسایط د قرنټین په حالت کې دي. بل لامل په کابل ښار کې د نفوذ زیاتوالی وو چې د قرنټین په حالت کې اوس اکثره خلک په خپلو کورونو کې دي او په ښار کې تګ راتګ ډیر کم شوی دی. او د اصنافو فعالیت هم یو بل لامل وو چې اوس د دوی کارونه هم ډیر محدود او کم شوي. اوس د هوا ککړتیا نشته او کچای له ټاکل سټانډرډ څخه ډیر ټیټه خودل کیږي. دا بیلګه په توګه په هوا کې د اوزون غاز لپاره سټانډرډ سل دی. خو ښاغلی سخاو ویل د دوی د ګرځند ټیمونو ارزونه خي چې د کابل په مختلفو ناحیو کې اوس دا کچا د یو ویا او سلور اتیا و تر منځ ده. د غراز د نایتروجن ډای اکسایډ موزره غازو اندازه چې سټانډرډ یې اتیا دی، خو اوس د ښار په مختلفو سیمو کې د یو وشتو څخه نیولې تر شپږویا پورې ثبت شوې ده. له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې په کابل ښار کې ګرد بندیز لګېدلی او دا بندیز د موټرو په چلوونکو هم تطبیق کیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویاند علي سینا سعید امریکا غږ ته وویل چې له ګرد بندیز څخه مخکې هر ورځ څه باندې 400 زرو دولتي او شخصي موټرو په کابل کې تګ راتګ کاوه، خو اوس دا شمېره تر 400 زرو موټرو راټیټه شوې ده. وروسته له هغه چې قرنټین اعلان شو، دا شمېره 3-5% شو، یعنی به هدا کموالی پکې راغی. د غراز د قرنټین په ورځو کې د ترانسپورت وزارت د ترافیکو ملي ادارې له امنیتي بنسټونو سره په ګډه د خلکو د بې ځایه تګ راتګ د مخنیوي لپاره د ښار په 250 برخو کې د پلټنې تمځایونه جوړ کړل. د ښاغلي سعید پر وینا اوس په کابل کې 3-5% موټر تګ راتګ لري چې له دغو موټرو څخه د دولتي ادارو، بانکونو او مخابراتي شرکتونو کارکونکي او همداشان یو شمېر عام خلک د اړینو کارونو لپاره استفاده کوي. د کابل اوسیدونکو هم چې له کلونو راهیسې په ښار کې د هوا ککړتیا په اړه شکایتونه درلودل، وایي چې له اوږدې مودې وروسته اوس په پاکې هوا کې سا اخلي.
زما نوم پښتنه ده، د کابل اوسیدونکی ما. زما په نظر چاپیریال ډیر پاک شوی ده، ځکه چې حمامونه بند شوي دي، سلمانیانې او فابریکې چې دوی مخکې فعالیت کوه اوس د کورونا له وجې دوی ټول بند شوي دي، نو هوا ډیره پاکه شوې ده.
کراچی در قرنطین شروع شوی ده، غنه مخکې د کابل هوا ډیره آلوده وه او زندگی په کې ډیره مشکله وه، مرضونه بیخي زیات شوي وه. کله چې قرنطین شروع شو، دغه 500 ورځې تقریبا زیات کم کیږي چې کابل هوا بیخي صفا شوی ده.
دا مهال په کابل کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي ژوند کوي او د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره د بې کیفیته سون توکو لکه د زغالو، ډبرو، ټایرونو او پلاستیکو څخه استفاده کوي چې ورسره د کابل هوا ډیره ککړه کیږي. په تیر ژمي کې په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره افغان حکومت د ودونو، هوټلونه، حمامونه، د خښتو بټۍ، فابریکې او نور تولیدي شرکتونه مکلف کړل تر څو داسې مواد چې لوګی کوي او هوا ککړوي ونه سوځوي.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. افغان حکومت وایي چې له عبدالله سره پر لویو سیاسي مسایلو تفاهم تر رسیدلی او په نږدې ورځو کې به د دواړو خواوو ترمنځ یوه سیاسي توافقنامه لاسلیک سي. که څه هم د دې توافقنامې جزئیات په رسمي ډول نه دي په ډاګه سوي، خو ویل کیږي چې عبدالله ته د سولې د بهیر د مشرتوب ترڅنګ د کابینې او والیانو په ټاکلو کې هم ونډه منل سوي. شنون کې وایي جمهور رئیس اشرف غنی ونس وای کولای چې د انتخاباتو نتیجې خوندي کړي او اوس چې افغانستان له کورونا او جګړې سره مخ دی، له سیاسونو سره باید یوې هوکړې ته ورسیږي. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
افغان حکومت وایي چې د سیاسي ناندرویو د حل لپاره ډیری هڅې کړې او له عبدالله سره یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په لار کې پرمختګ شوی. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې له ولسمشر غني سره د عبدالله چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې نه مني ناندرۍ روانې دي.
قرار است که توافق شي
تکل شوی سیاسی هوکړه ژر لاسلیک شي پر لویو سیاسی مسایلو تفاهم شوی دی او جزئیات به چې کله لاسلیک کيده له خلکو سره شریک شي.
که څه هم په رسمي ډول د دې هوکړې جزئیات نه دي معلوم، خو ویل کیږي چې ولسمشر غنی منلې چې عبدالله عبدالله ته به د مصالحې عالي شورا د مشرۍ تر څنګ په کابینه او د والیانو په ګمارنه کې ونډه ورکوي او همدارنګه به د عبدالله ملاتړي جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي.
موږ به د یو پیاوړي او ټول شموله حکومت شاهدان یو تر څو د سوری په بهیر کې بین الافغاني مذاکرات ته له یو او پیاوړي ادرس څخه لاړ شو او د افغانستان د خلکو ارمان چې سوله او بندي ورسیږو.
خوشنن کې وایي چې دغه هوکړه یوازې د څو کسانو د شخصي ګټو لپاره ده او د افغانانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي.
د افغانستان په حکومت د نړیوالو او همچنان د طالبانو لخوا د نیوکه وا چې د سولې په پروسه کې هغه لازم اقدامات باید ترسره کړي وای نه دي ترسره کړي. فکر کوم د دې توافقنامې په لاسلیک سره به د نیوکه له منځه لاړ شي.
خو د ځینو په باور په داسې حال کې چې افغان حکومت د کورونا وایرس د ګواښ تر څنګ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو له جګړې سره مخ دي، باید ژر تر ژره په کور دننه له سیاسونو سره یو تفاهم ته ورسیږي.
ارګ ونه توانیدی چې داخلي سیاسيونو ته نورو ټاکنیز ټیمونو ته چې پراکونه کې برخه درلوده او متحده ایالاتونو ته دا قناعت ورکړي چې ټاکنو کمیشن چې کومه پریکړه کړې ده د قانون پر وړاندې کې سوي ده او دا نتایج اعلان سوي دي، دا د قانوني دي او ټاکنې یو بریالۍ لار چې هغه به د منتخب رئیس جمهور په حساب باندې کار کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد یو ځل بیا پر افغان اړخ غږ کړی چې د سولې په مخ کې د خنډ او ځنډ جوړولو پر ځای دی له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. دغه په خبره چې نور د سولې پر وړاندې پلمې لمنځه تللي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
در نوریدونکو افغان حکومت وایي چې د تورخم او سپین بولدک لاربه په اونې کې شپږ ورځې د چلیروي ساتونو لپاره د سوداګریزو توکو پر مخ خلاصوي او همدارنګه له اختر وروسته به د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات بیرته پیل سي. په دې باره کې لیما نیازی رپورت لري.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان د هڅو او همکارۍ په ترڅ کې تورخم او سپین بولدک به په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص وي او له اختر وروسته به د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات هم پیل شي. د یاد وزارت وایان سمیر رس امریکا غږ ته وویل چې افغانستان د ترانزیتي اسانتیاو یو میکانیزم پاکستان ته وړاندې کړی و چې لته یې د وروسته د تورخم او سپین بولدک لارې لومړی د دریو بیا د پنځو او دا مهال د شپږو ورځو لپاره د سوداګرو پر مخ خلاص شوي دي.
په اوس وخت کې موږ د وارداتو په برخه کې ستونزې نه وینو. صادرات مو د هوایی دالیز له لارې جریان لري. موږ 13 ورځې 110 ټنه جلغوزي چین ته صادر کړل. پرون مو هم 80 ټنه هنګ او طبي بوټي هند ته صادر کړل او له اختر وروسته موږ د تورخم او سپین بولدک له لارې خپل صادرات پاکستان ته پیلوو.
ترانزیت لارې په ځانګړي ډول له پاکستان سره تورخم او سپین بولدک د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې دي، خو کله ناکله په وقفې ډول پرانیستل شوي او بیرته تړل شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له پراخېدو وروسته د افغانستان سوداګریزې لارې چې بندې شوې وې افغان سوداګرو ته په سلهاو میلیونو ډالرو تاوان اړولی دی. د یادې خونې مشاور خانجان الکوزای
په هر صورت دا یو ستونزه و چې په جهان کې رامنځته شوې په قلاده افغانستان باندې ډېر منفي تاثیر وکړ. زه داسې ویلی شم چې د سلونو میلیونو ډالرو په ارزښت باندې افغاني سوداګرو ته تاوان رسېدلی، خو اوس خوشبختانه موږ د بهبود په لور روان یو. تر اوسه پورې چې کوم فعالیت او کوم هڅې او هاند او کوم منډې د افغانستان دولت بالخصوص وزارت تجارت کړي دي هغه د قائل وړ دي.
ښاغلی الکوزي وویل چې د افغانستان صادرات د هود حمل او سور په میاشتو کې په ټپه ولاړ و او حکومت د صادراتو د پیل پاړه هم له پاکستان سره خبرې وکړي. د نړۍ په کچه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري او نورو اقتصادي فعالیتونو باندې منفي تاثیرات پریخي چې له امله د دغه هیواد په عوایدو کې هم بې ساری کموالی راغلی دی. دغه راز په کور دننه هم زیات شمیر خلک چې د ورځنی مزدوري لاره د خپل کورنۍ مصارف برابرول بیکار شوي او اواید نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنز د چمن سپین بولدک او د تورخم دروازه د می لشپاړه سیمه د دوه اړخیز سوداګری تاګ او راتګ لپاره پرانستل شو. پاکستان د مارچ له دوهمې نیټې راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د چمن او سپین بولدک لاره تړلې وه چې له امله یې نه یوازې د عامو خلکو تګ راتګ په ټپه درېدلې بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته هم لوی زیان اوښتی دی. نور حال له کوټې څخه د جمیل خان په راپورټ کې واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د رواني میاشتې د مې په 15مه په خپل یو پریکړې کې ویلي چې د چمن سپین بولدک لاره به د سوداګرۍ لپاره به شپږ ورځې په ځانګړو وختونو کې خلاصه وي. د بلوچستان ایالت د کلاب عبدالله ولسوالۍ مرستیال کمشنر زکاولا دورانی واشنا رادیو ته وویل چې عام ولس به یوازې د شنبې په ورځ تګ راتګ کولی شي او پاتې شپږ ورځې به د دوه اړخیزې سوداګرۍ په لړ کې د سامان وړلو او راوړلو ته ځانګړې وي.
د هفتې ورځ هغه به د خلکو دپاره د عام وګړو دپاره د پښو د لارو د تګ راتګ دپاره وي او په هغه کې چې کوم پاکستاني ورونه په افغانستان کې پساو دي یا دلته د افغانان ورونه په پاکستان کې دلې پساو دي هغه به د هفتې په ورځ د پښو تګ راتګ وي. کوم پوله چې ده دلته به شپږ ورځې تجارت دوام لري، یعنی په هفته کې به شپږ ورځې تجارت کیږي.
د پاکستان او افغانستان ترانزیت ټریډ په خوانی مرستیال مشر انجینیر داروخان اچکزی د پاکستان د کورنیو د چارو د پریکړی هرکلی کړي او ویل چې اوس هم د پولی دواړو خواته د پاک افغان ترانزیت ټریډ ګاډي ولاړې دي.
دا چې کوم وسنۍ یو آرډر سوی دی چې بارډر چې دی هغه به په هفته کې شپږ ورځې خلاص شي او په هغه کې تورخم به څلور شکنټې خلاص شي او چمن چې دی هغه به دروازې خلاص وي. سم په چمن کې ډیر زیات د ترانزیت مال ولاړ دي، د ایکسپورت مال دي او په هغه خوا باندې افغاني مالونه دي چې په پاکستان ته د راتلو لپاره دي، د دې لپاره به یو لار هواره شي. چونکه بیخي لږ ورځې پاتې دي د روژې او د اختر رخصتیانو ته، نو تمه ده چې د اختره پس په چې کوم پخوانی د تجارت آمد و ربط ولو هغه به پر ځای باندې بحال شي.
یا د وی چې پاکستان د مارچ له 2 منټې راسي په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو رامسته کېدو وروسته د چمن او سپین بولدک لارې تړلې وې چې له امله نه یوازې د عامو خلکو تګ راتګ په ټپه درېدلې بلکې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت ته هم لوی زیان اوښتی دی. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکو. په پکتیا کې د مڼو او نورو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره 200 سړې خونې جوړیږي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له دې پروژو سره له پلي کېدو سره به په دغه ولایت کې د چرسو کشت را کم سي. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت راستولی.
د پکتیا د چارواکو په وینا 200 کوچنۍ سړې خونې چې د پکتیا په ټولو ولسوالیو مرکز ګردیز کې جوړیږي د مڼو، ممیزو او د ځینو نورو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره په نظر کې نیول شوی. دغلته د پکتیا والی شمیم خان کټاوزی وایي د یادو پروژو له پلي کولو نه یې هدف دا دی چې د حلالو کښتونو او د میوه لرونکو باغونو په ترویج او پراختیا سره د بزګرانو اقتصاد ته وده ورکړي.
550 میلیون افغانۍ مصرف باندې راځي. د نیمایو به دریو میاشتو کې او د نورو به د 500 میاشتو کې چاري مکمل بشپړیږي. 1000 نفر به په کار کې ولويزي او 3500 ټنه پرې به زموږ محصولات په دغه کې ساتل کیږي.
د دې تر څنګ په ګردیز او احمد اباد ولسوالۍ کې د تازه میوه او سبزیجاتو د ساتنې او بسته‌بندۍ دوه لوی کمپلیکس هم جوړیږي چې هر یو باید 1500 ټنو محصولاتو ځایول او بسته‌بندۍ وړتیا ولري.
چې بل خصوص زموږ بزګران اکثره د دې ستونزې سره مخ وي چې کله حاصلات واخلي صحیح مناسب مارکیټ نه لري، نو ان شاء الله د دې سړو خونو چې موږ جوړو د دې په واسطه به دوی وکولای شي چې خپل محصولات چې کوم دی هغه وساتي او مناسب بازار ته دوی وړاندې کی، او دا هم په خپل د چرسو په کرکیله کې به تر ډیره مخنیوي وشي.
ځینې کروندګر وایي سړی خونی به هم د دوی د اقتصاد په خکولو کې مرسته وکړي، او هم به په دغه ولایت کې پر چرسو بوختو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د ترویج انګیزه ورکړي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.